ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړای کی زما مجید بابر د خبرونو د ویان ګل ایاز او تکنیکی همکار علي محمود سلامونه کوي چې لیو منی په خبرته د یو افغان پلاوی سفر د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال موضوعات مهم راوړي دي خو اول خبرونه د ګل ایاز نه
ستړي مشر لومړی د خبرونو سرټکی د افغان فوج یو اته کسیز پلاوی په پیښور کې د پاکستاني فوج د ځینو مشرانو سره ملاقاتونه کړي د کونړ د سرکانو ولسوالۍ امنیت قمندان د ماین په چاودنه کې وژل شوی او ترکیه وای روسي الوتکې د دې هیواد فضايي حدودو خلاف ورزي کړې ده اوس د خبرونو تفصیل د افغان فوج یو اته کسیز پلاوی په نوم په پیښور کې د پاکستاني فوج د ځینو مشرانو سره کتلي او په دوه اړخیز فوجي همکاري خبرې کړې دي د پاکستان د فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر په نوم په خبر شوی خبر پانه کې ویلي چې افغان پلاوی د پاک افغان پولې په اوګدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړې دي او دواړه غاړي د فوجي همکاري په پراختیا او د پولې په دواړو غاړو کې د امنیتي ګامونو په ښه کولو سلا شوې دي تر دې وړاندې د پاکستان فوج مشر جنرال راید شریف د کابل سفر کړی و چې پکې پریکړه وشوه چې د دوړ وغاړو فوجي چارواکي به د همکارۍ په اړه غونډه کوي د افغان فوجي چارواکو په داسې حال کې سفر کړی چې د جنوري په شلم نیټه وسلوالو په چارسده کې پر باچخان پوهنتون برید وکړو چې د پاکستان فوج په وینا دا برید په افغانستان کې تنظیم شوی و خو افغان حکومت دا خبره بې اساسه بللې وه د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی وای امنیتي سرتیرو د دغه صوبې په مستونګ سیمه کې په پرونی وژل شوو وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ قمندان ډاکټر منان بلوچ وژلې دي د بوکتی په خبره د یادې ډلې مخکینی مشر ډاکټر آل نظر تر وژل کېدو وروسته ډاکټر منان بلوچ د دې ډلې مشري کوله کوسوم ډاکټر آل نظر په دې وروسته کې په یو ویډیوي پیغام له لارې هغه حکومتي اداوی ناسمې بللې چې ویلي وو ډاکټر نظر وژل شوی دی خو سرفراز بوکتی وای هغه ویډیو یې زړه به او وسوم په دې باور دی چې ډاکټر آل نظر وژل شوی دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای چې د هند په پټانکوټ کې د ترهګرو د برید لکبله د هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوی لړۍ ته زیان رسیدلی دی پرون په لاهور کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال نواز شریف ویل چې پاکستان هر ډول ترهګري غندي او د دې ناصر له منځه وړلو ته ژمن دی نوموړي ویل چې په پټانکوټ پیښه به وڅېړي او که چېرې په دې برید کې د پاکستان خاوره استعمال شوې وي نو د هغې ډلې پر ضد به کاروایي وکړي وزیر اعظم دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوی وه د هند او پاکستان د خارجه چارو سکرتارانو په کچ د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ به په روانه میاشت کې بیرته پیل شي خو دا لړۍ تر هغې وروسته تر نامعلومو مودې پورې وځنډېده چې وسلوالو په پټانکوټ کې د هند د هوایي ځواک پر یوې اډې برید وکړو چې بیا وروسته هندي چارواکو تور ولګو چې دا برید په پاکستان کې موجود دی د جیش محمد وسلوالې ډلې کړی دی د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر وای په هغه هیواد کې هر کال د زورو په شاوخوا کې د غیرت په نوم وژنې کیږي د یادې ادارې مشر زور یوسف تیر مازیګر له مشال رادیو سره په ځانګړې خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د غیرت په نامه د ښځو وژنو کې د نورو کلونو پرتله هیڅ کمی نه دی راغلی
زمون د ادارې په کلنی رپورت کې د هر کال د غیرت په نامه د وژنو شمیرې هم داسې خواو شازر راځي او په دې کې د ډېرې مودې نه هیڅ کمی نه دی راغلی د غیرت په نامه د ښځو د وژنو دا شمیرې له تیرو شاوخوا پنځه شپږو کالو راهیسې هر کال د زرو په خواو شا کې وي
زور یوسف زیاته کړه چې د غیرت په نامه تر ټولو زیاتې وژنې په پنجاب او سند صوبو کې مخې ته راځي د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ امنی قمندان د ماین په چاودنه کې وژل شو د کونړ د امنی قمندان مل پاسوال سید حبیب سید خیل په وینا د پیښه پرون دغه ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې د سرکانو امنیتي ځواکونو غوښتل چې د نو آباد په سرحدي سیمه کې پر یوې غونډۍ پوسټه جوړ کړي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري له لرې کنټرول کیدونکي ماین پرې وچاودل شو سید خیل وای په دې پیښه کې دوه تنه پولیسواله وژل شوي او دوه نور ژوبل دي د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون مشال اړیتو ویل چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره دغه کانفرنس د هندوستان په جیپور ښار کې جوړیږي. هغه زیاته کړه چې ډاکټر عبدالله عبدالله به په یاد کانفرنس کې وینا وکړي. فیصل وی چې اجرائیه رئیس به همداراز په هندوستان کې د افغانستان او د هندوستان ترمنځ دوه تړونونه هم لاسلیک کړي. د ترکیې د بارنو چارو وزارت وایي وروستو له هغې چې د جنورۍ په 9مه نیټه یوه روسي الوتکه د دې هیواد فضایي حدودو ته داخله شوه، د هیواد په اعتراض کې د روسي سفیر حاضر کړی. د ترکیې د بارنو چارو وزارت لخوا پرون په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې SU-4 جنگي جټ الوتکه په روسي او انګلیسي ژبه کې د پرله پسې خبرداري باوجود د هیواد هوایي حدودو ته داخله شوه. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ترکیې لخوا د یوې روسي جنگي الوتکې تر وشتل کېدو وروسته د ماسکو او انقره ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې. روسي دغه اقدام په اعتراض کې په ترکیې اقتصادي بندیزونه ولګول چې له کبله یې په ترکیه کې د صادراتو تهګرۍ په برخه کې تاثیرات زیات شول. او روسي خبر د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه د مذهبي ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکي اونۍ یو امریکایي جماعت ته تبه لاړ شي. اوباما په داسې حال کې یو جماعت ته ځي چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد څرګندونې زیاتې شوې دي. سپینه ماڼۍ وویل اوباما به د فروری په 3مه نیټه د بالټیمور د مسلمانانو د ټولنې جماعت ته لاړ شي او هلته به د مسلمانانو له مشرانو سره د لیدلو ترڅنګ وینا هم وکړي. ولسمشر به د خپل هیواد په پرمختګ کې د امریکایي مسلمانانو ونډه وستایي او د دینونو د ازادۍ پر اهمیت په ټینګار وکړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوزونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار ګل ایاز وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې د سر موضوعات دادي. آیا د ترهګرۍ پر ضد نظریاتي جنگ ګټل کېدای شي؟
جری ته برازو جماعت ته برازو سوچ چې زماده پیری خان او زماده جری او زماده جماعت مولا आवाज نیم چت کړي دا څنګه بدل نظریاتي پر باندې وړي ګراني.
سوي حکومت د استادانو پر ضد ولی اف آی آر نه کټ کوي؟
دا دې خپل ناکامه پور د پاره دا حربي سیمانی کر د پرنسپلانو خلاف پارچ کړی کر استادانو پر چې خلاف پارچ کړی
او د ځوانانو لپاره د قرضي سکیم پاړه ظلمي سره نظر لري.
پکاره چې کم از کم چې 5 لک نه 10 لک روپے پورې شي چې سرکاري یا ملک یا دین به ساين نه وي چې پرایز آسان وي.
او د کورمې قبایلی سیمې نه به کور شوی خلک اوس هم د مالی ستونزو سره مخ دي.
چې یو چې ګرام باندې سبا ته چې تر سیدور وشو تر سیدور نشته چې ګر کومه یو نیم کال پراشو هغه نه دی ورکړل چې نه دی ورکړل چې ګرام باندې ورکړل.
د نړۍ حال هم لرو د مشال تر څنګه سي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږ بجو پورې نیخ پنې غوري. د دې ترڅنګ د مونږ د خبرونه تاسو د مونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لستل او هم اوریدل شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونو غړی په غړی خبر شي، مونږ سره په ټوئیټر او فیسبوک ملګری شي. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورسو. د افغان پوز یو اته کسیزه پلاوی په پیښور کې د پاکستانی پوز لزینو مشرانو سره کتلی او په دواړو خیزو پوځي همکارو او همدارج د پاک افغان پولی په اوږدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر وایي چې دواړه غاړې د پوځي همکارۍ په پراختیا او د پولی په دواړو غاړو کې د امنیتي اقداماتو په ښه کولو سلا شوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د پوځ یو پلاوی د خیبر پختونخوا د صوبې په مرکز پیښور کې په دې ایالت کې د پوځ لومین قومندان یا کور کمانډر سره کتلي او په دوه اړخیزو پوځي اړیکو او همکارۍ خبرې کړې دي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر یا آیس پی آر د شنبې په ورځ په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د جنرال محمد شریف یفتلي په مشرۍ د افغان پوځ یو اته کسیز پلاوی په پیښور کې د پاکستاني پوځ له قومندان جنرال هدایت الرحمن رباني سره کتلي او په دوه اړخیزو اړیکو او همداشان پر پاک افغان پولي پر امنیتي تدابیر غږېدلي دي. خبر پاڼه کاږي چې د دواړو هیوادونو پوځي چارواکي د خپل منځي همکارۍ او همداراز د پولي په دواړو خواوو کې د امنیتي اقداماتو په لاښه کولو سلا شوي دي. د افغان پوځ دغه اته کسیز پلاوی سفر دغه لړۍ یوه کړی ده چې پرېکړه د تېر کال دسمبر په 8مه نیټه کابل ته د پاکستان د پوځ د سرلخکر جنرال رحیم شریف د سفر پر مهال شوې وه. د دغه سفر پر مهال د پاکستان او افغانستان پوځي مقامات د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ پر پوځي چارو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو د نیټې او د پولې دواړو خوا ته د همکارۍ په زیاتولو او نور اقداماتو د خبرو لپاره د هاټ لاین په جوړولو سلا شوي وو. د افغان پوځ دغه پلاوی په داسې وخت کې پېښور ته سفر کړی چې وسلوالو د جنوري په 20 د خیبر پختونخوا ایالت په 400 کې پر پاچا خان پوهنتون خوناډی برید وکړ چې د زده کوونکو او یو پروفیسر په ګډون یې پکې 21 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور ټپیان کړل. دا یادونې وړ ده چې پر پاچا خان پوهنتون د برید مسؤلیت د عمر منصور په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان د درادم خیل ډلې منلی و.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. په باچا خان پوهنتون تر برید وروسته د پاکستان چارواکي وایي د قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمېر برخو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو کې په لسګونه وسلوال وژل شوي، خو هغه نظریه چې ځوانان د ټوپک په راپورته کولو مجبوروي لا هم ژوندی ده چې له وجې ورته بریدونه مخې ته راځي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه نظریه څه ده او د دې له منځه وړلو لپاره د پاکستان حکومت ته څه قسمه ګامونه پورته کول پکار دي؟ پر دې اړه زموږ همکار اسرار عالم مومند په پاکستان کې د ټولنیزو چارو له کارپوه سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړي.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر تېره ورځ وویل په هیواد کې روان جنگ نظریاتي دی او د ترهګرۍ په بشپړ توګه له منځه وړلو لپاره ذهنیت یا فکر بدلول ضروری دی، خو کارپوه خادم حسین وایي دا فکر یا ذهنیت بدلول د پاکستان د ریاستي اسټابلیشمنت له کورنۍ او خارجه بیانیې سره تړل شوی دی.
د پاکستان ریاستي اسټابلیشمنت هغه فکري نقطه نظر چې کوم زموږ ریاستي بیانیې وایو چې په هغې کې خارجه پالیسي راځي، په هغې کې د شخصي ملیشیا استعمال راځي، په هغې کې دلته چې کومه انتهاګر بیانیې ده د هغې بدلول راځي. هغه انتهاګر بیانیې چې هغه په نصاب کې موجود ده، په تعلیم کې موجود ده، په کالج او سکول یونیورسٹی کې موجود ده، په مدرسه کې موجود ده، ریاستی ادارو کې موجود ده، په قوانینو کې موجود ده.
همدار سرګندونی په واشنگتن کې څېړنکار مایکل کوګلمن اهم کوي. تیره ورځ له سی این این ویبپاڼې سره په خپلو خبرو کې نوموړي وویل که څه هم پاکستان په میدان جنگ کې یو شمېر وسلوال ووژل، خو د سغدریزۍ بیانیا چې ځوانان د ټوپک پر پورته کولو مجبوروي لا هم ژوندی ده. دغه په خبره د سغدریزۍ دغه بیانیه پر دې خبره زور راوړي چې اسلام ته خطر دی. د پاکستان چې څومره مصیبتونه دي دا د هندوستان، افغانستان او امریکې له وجې دي. مایکل کوګلمن زیاتوي دغه پروپاګاندا چې مذهبي مشرتابه جوړه کړې د پاکستان رسنیو د خلکو په ذهنونو کې کینولې او په تعلیمي نصاب کې ورته هم ځای ورکړل شوی. خو د پېښور یونیورسټۍ د سوشیالوجي یا ټولنیزو مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر جمیل احمد وایي ریاست د خپلو عرضي ګټو لپاره په پښتانه ټولنه کې د سغدریزۍ مفکورې خپرولو لپاره جومات او حجره هم کارولي او اوس یې مخنیوی هم یوازې د جومات او حجرې د لارې کېدای شي.
پاکستان څلوېښت کاله ریاستي پالیسۍ د لاندې په دې جنګ کې پاتې شوی دی. د دې نه ایستو لپاره به هماغه شانتي کارونه کولی کم لیول باندې چې دې لیول ته رسولو دپاره شوي دي. زموږ په هر کلي، هر جومات کې، هر حجره کې کار شوی دی چې خلک تیار کړو، ذهنیت تیار کړو د جنګ لپاره. اوس که د امن لپاره دغه کار کولی نو هماغه شانتي ټاپ لیول اپروچ باندې وي، ګراوند ته به راځو، ځمکې ته به راکوزېږو، حجرې ته به راځو، جومات ته به راځو. سوچ چې زما د کلي خان او زما د حجرې او زما د جومات مولا آواز نیم چت کړي، دا جنګ ګټل نظریاتي طور باندې وړې ګرانې.
خو د ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وایي داسې نه ښکاري چې د پاکستان ریاست غواړي د سغدریزۍ د مخنیوي په هدف خپل بیانیه بدله کړي.
داسې ځکه چې بدلول ځکه نه غواړي چې شاید چې د ډېر وخت نه د پاکستان د اسټابلیشمنت چې کوم مائنډ سیټ یا ذهني فکر جوړ شوی دی، ذهني فریم ورک جوړ شوی دی، په هغې کې عجیب د سیمې په ملکونو کې د یو خو د دشمنۍ تصور په مخ کې بوتلی دی او هغه ډېر زیات په مخ کې بوتلی دی، لکه هند سره دشمنۍ تصور، بیا افغانستان کې د خپل اثر زیاتولو خواهش او اغلته خپل ستراتیژیکی او معاشي مفادات حاصلول، ځکه دا بیانیه بدلول نه غواړي، تر اوسه بدلول کوشش نه کړي.
خادم حسین زیاتوي هغه نظریه چې ځوانان د ټوپک پر پورته کولو مجبوروي ډېره په اسانه ولګ وخت کې بدلېدای شي. کچری پوځي اسټابلیشمنت د کورنو او بهرنو چارو پالیسي منتخب پارلمان ته وسپاري. د عدم تشدد، بشر دوستی او انساني عظمت بیانیا په تعلیمي نصاب کې شامله او د سغدریزۍ هغه لری کړل شي او د اقلیتونو او وړو قانونو پر ضد موجوده قوانین ختم کړل شي.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د هند په پټان کوټ کې د ترهګرو د برید له امله د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوې لړۍ ته زیان رسېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې وه چې د هند او پاکستان د خارجه چارو سکترانو په کچ د مذاکراتو ځنډېدلې لړۍ به په روانه میاشت کې بیرته پیل شي، خو دا لړۍ تر هغې وروسته تر نامعلومې مودې پورې وځنډېده چې وسلوالو په پټان کوټ کې د هند هوایي ځواک پر یوې اډې برید وکړ، چې بیا وروسته هندي چارواکو تور ولګوه چې دا برید په پاکستان کې موجودې د جیش محمد وسلوالې ډلې کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هند په پټان کوټ کې د دې هېواد د هوایي ځواک پر اډې د ترهګرو د برید له امله د هند او پاکستان ترمنځ ټاکل شوی مذاکراتي عمل متاثر شوی دی. نوموړي همداشان یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان هر ډول ترهګري غندي او د دې ناصر د له منځه وړلو ته ژمن دی، او زیاتوي که چېرې د هند په پټان کوټ برید کې د پاکستان خاوره استعمال شوې نو دا مسله به وڅېړي او ژورو ته به کوز شي. ښاغلی شریف د شنبې پر ورځ په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د ایشیا د کانفرنس کې د ګډون لپاره د هند بهرنیو چارو د وزیر او بیا وروسته لاهور ته د وزیر اعظم نریندر مودي تر سفر وروسته د پاکستان او هند خپلمنځي اړیکې د غوړېدا په حال کې وې. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو په روانه میاشت کې په هندي پنجاب کې د پاکستان پورې ته نږدې په پټان کوټ کې د هېواد د هوایي ځواک پر اډې برید وکړ، چې په نتیجه کې د جګپوړي هندي افسرانو په ګډون څو تنه ووژل شول. تر دغه برید وروسته هندي چارواکو تور ولګاوه چې دا برید په پاکستان کې موجودې د جیش محمد ډلې وسلوالو کړی، او په دې اړه له پاکستان سره ځینې معلومات هم شریک کړل چې له مخې امنیتي ادارو د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د جیش محمد یو شمېر دفترونه سیل کړل او د ډلې ګڼ شمېر غړي ونیول. ښاغلي شریف خبریالانو ته وویل چې د پټان کوټ برید په اړه تحقیقات پیل کړي چې ډېر ژر به نتیجې مخې ته راشي. که څه هم د پاکستان او هندوستان معاملې په ښه انداز کې پر مخ روان وي، خو له بده مرغه یو ځل بیا داسې پېښه وشوه چې په نتیجه کې شاتګ رامنځته شو. اوس د دې پېښې تحقیقات روان دي چې زما په خیال ډېر ژر به نتیجې مخې ته راشي، او یقینا دا زموږ فرض جوړېږي چې که چېرې داسې کوم عمل شوی وي چې د پاکستان په خاورې پورې اړه ولري نو داغې ژورو ته به ورشو. پاکستان او هند تیر کال په دسمبر کې د خپل منځي مذاکراتو د ځنډېدلې لړۍ د بیرته پیلول اعلان وکړ، او ټاکل شو چې د دواړو هېوادونو د خارجه چارو سکرټران به په روانې میاشتې سره وګوري، خو په پټان کوټ کې د ترهګرو د برید له امله دا مذاکرات ځنډېدل. پاکستاني چارواکي وایي چې دواړه هېوادونه له یو بل سره په رابطه کې دي، او د خارجه سکرټرانو ترمنځ د مذاکراتو د نوې نېټې په ټاکلو خبرې اترې روانې دي چې ښایي ډېر ژر به ترسره شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
اوریدونکو دلته تاسو ته یو اعلان کول غواړم چې دا مهال د مشال ریډیو شپږ سوه او یوویشت چې کومې سپې دي نو هغه د تکنیکي وجوهاتو په بنا باندې کار نه کوي. تاسو زموږ دا خپرونې په 2013 15 1500 او 15 کلو هرتز باندې اوریدای شي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په یو بل راپور ته راګرځوم. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د سوبې د سوونو سکولونو د مشرانو خلاف یې د امنیتي ګامونو په نه پورته کولو په لړ مقدمه درج کړي دي. بلخوا د سوبې استادانو دغه ګام غندلی او وایي سکولونو ته امنیت ورکول له حکومت کار دی نه چې د استادانو. په دې اړه باندې فرخنده اسد دا تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا پولیسو په صوبه کې د سباندې 200 سکولونو د استادانو خلاف اف آی آر درج کړی دی، او له دې سره د صوبې حکومت ګڼې شخصي تعلیمي ادارې هم د امنیت ښه نه ساتلو له وجې تړلې دي. حکومت وایي دغه ګام یې د جنوري په 6 د 400 پر باچا خان پوهنتون د برید وروسته پورته کړی دی. په دغه برید کې 21 تنه وژل شول او ګڼ نور ژوبل شول، چې زیاتره مرګ ژوبله د دغه پوهنتون زده کوونکو ته رسېدلې ده. بلخوا د صوبې استادانو د حکومت دغه ګام په سختو ټکو غندلې. دوی وایي سکولونو ته امنیت ورکول د استادانو کار نه دی، او باید د دغې لپاره حکومت کوټلې پالیسي جوړه کړي. د صوبې د ملګرو استادانو اتحادیې مشر امجد ترکی وایي حکومت دی په خپله استادانو او زده کوونکو ته تحفظ ورکړي.
حفاظت کول د کام نه بچو دا د حکومت وخت کار دا دی. د خپل ناکامۍ پتورو لپاره دا حربي استعمالي کړه د پرنسپلانو خلاف پارچه کړي، کله د استادانو خلاف پارچه کړي، کله کله پارچه کړي. دا کار دی. آپ ایسی بھی سو دا
ګوند تحریک انصاف د صوبائی اسمبلی او د حکومت د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې غړی شاه فیصل خان وای حکومت وا په دې اړه منصوبه بندی کوي خو د سکول انتظامیه کولی شي د پی ټی سی فنډ د امنیتی مقاصدو لپاره استعمال کړي.
جی دا سکولونو ته خو گورنمنٹ آلریڈی دا پی ٹی سی فنڈ ورکی کنا نو آگے کے بدا کم شین وی لگا سیکورٹی دا کشو دا کیمرے وغیرہ شوی یا مثال گارڈ وغیرہ دا خو باغ کے ارینج کی اگر خود دا کنے دے دا فنڈ خود تے ملے گی سکولوں دا ہر سکول تلا کفل فل فنڈ وی پی ٹی سی پمت کے دا جی بالکل چیلنج دے بالکل یقینی خبر ہے دا چیلنج دے حالانکہ لگا سیکور دا کم اداری دی متعلمی اداری نو آگے کے ہو لگا او ٹیچر کم حضراتی نو آگے ہو تاسو خبر ٹھیک دے زغه خود ٹیچنگ کورس کڑی دے ٹیچنگ ٹریننگ کڑی لگا اگے خود اصلاح یا مثال نور صدا نہیں گنا او بہر اللہ کا اگے خود خپل لگا سکیورٹی نشی کولے ہو اگے دبر بسوک نہیں سی
بل خوا د سکولونو استادان وای حکومت دوی ته چی تیر کال کوم فنڈ ور کڑے وو اغا د سکولونو د ودانی او د جوړول لپاره وو نه چی د امنیت خوندی ساتل لپاره ته 400 د یو شخصی سکول پرنسپل زینب اشفاق وای کچری دوی د امنیت لوج سکولونو بند هم کړي نو دغه د رواني مسلې حل نه دی او باید حکومت په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
کوم قسم دغه چې شي اټیک چې شي نو هغه خو هم چې هغه په 10-12-15 په دې باندې هم هغه نه کنټرول کیږي نو دا چې په کاري ځای کې ګورنمنت څنګه څه خو دغه کې سکیورټي انتظام څنګه څه وکړي ځکه چې وانډین چې کوم د ماشومانو هغه انتهایی یریږي او خپل ماشومان سکولونو ته نه ځي نو کوم فرق چې چوتیانی ورکوم نو کومه پوری به ورکوم لکه موږ هم څه پته خو راته نشته کنه چې کومه پوری به د حالات کیږي. یا
د صوبی استادانو د حکومت او پولیسو دغه ګام غندلې چې پکې د سکولونو د هډ ماسترانو خلاف اف آی آر درج کړل شوی دی. دوی وایي باید یو استاد د قلم سره سکول ته لاړ شي نه چې له ټوپک سره.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري
د باختر ستوري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په ډېر اسماعیل خان کې د واوا ویلفیر اسوسییشن تر سوري لاندې غونډه وشوه چې پکې ماشومان سکولونو ته د لیږلو په اهمیت رڼا واچول شوه. په دې غونډه کې ګډونوال وویل چې له تعلیم بغیر پرمختګ ممکن نه دی. دغه ټولنې په خلکو غږ وکړ چې خپل ماشومان سکولونو ته ولیږي. نور تفصیل له ډېر اسماعیل خان نه د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود راکړي.
د هفته په 13 ورځ ماسخوتن مال د ډېر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کې د وانه ویلفیر اسوسییشن په بندوبست د احمدزی وزیر کابلیانو یو درنا غونډه وشوا. په غونډه کې د وانه ویلفیر اسوسییشن په غال او زلو خبره وشوې چې په کوم کې د سیمه هر بچی بچای ته د سکول تللو او زده کړې حق ورکړي شي. په دغه موقع د دغې تنظیم صدر فیض الله وزیر مشال ریډیو تاپ دا رنگ و جاگ دا
یقین دمیج ماس انرولمنٹ پروگرام راؤن دائی نو دے دغی نامش تا ڈیشا ریزلٹ راؤن دائی او پدا خول کو انشاءاللہ دمیج دیرے دا تعلیمی کامائی پیرا شی
پا غنڈک شے موجود یو ملک دے دغو آلو زلو پا دا رنگ لو رنیا وکڑا
زا ملک نامیر ماماد وزیر خوجل خیلی ہو دے ماس انرولمنٹ پروگرام شی شوائی دائی دخ پروگرام تا میش پرشن نظر سارا کسی پدا چے دیکھو میں پتا رہ کئی کہ بنیادی شای تعلیم دائی چے تعلیم نوی آگ مینا کا ڈیر سو گاٹی آپ کو مینا تاراکی نشکڑے آپ کو مینا غلام بھی دخ پروگرام مشبرات ملاتاڑ کی چیز قسم قربانی میر بدر درمی آتا مشتا یوری
دلتا موجود جو طالب علم
وویل من محمد عثمان چدا کی ماس انرولمنٹ پروگرام دا دا ڈشا پروگرام دا او پدا کی زخپل دا غڑ چبزیوت نزیوت خپل رول ادا کو او چول طالب علم تدا پرچار دو چبدا کی زیوت نزیوت خپل کردار ادا کو لگا دای خپل چگیم خپل کور کی لیا پک خپل کلی کی وڑی کی وڑ کی ورسرا چدا انرول کو بسکولی نا کی
دا غونډ ستر ملما او د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنٹ د ظفر الاسلام خبر هم وار وای
د علم او د تعلیم بایره ترقی چ دو دا ناممکن دو او پوانا سب ڈویژن کے دا بیڑا دے حکومت سرا سرا یو نان پرافٹ ارگنائزیشن وا وا ہو خستے دو دا ڈیرا خوشائن خبر دو چے دے خپل بچون چ دی آغا دے تعلیم او دے علم روشنائی نہ منور کون کوشش کی لگیا دی دا ڈیرا دے خوشائی خبر دو چے وا وا دا کوشش کوی چے آر یو بچا چے دا آغا چ آؤٹ آف اسکول دا چے آغا دے اسکول دا رولی او دے علم او دے تعلیم روشنائی نہ منور کی
یاد دے وی چھپ گونڈک چھ دے احمد زئی وزیر قبائلیانو یوش میر مشرانو ملکانو عالمانو او طالب علمانو برخه واخسته چکومو بیا ټولو د دغو هلو زلو د بریا او د امن د پاره په شریکه دو اگانې وغوښته سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په څه حال دي
واډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپۍ پر منت وغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي ڈلے ڈلے ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼا او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
مشال ریڈیو ته وګي د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارا فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکو ویلي دي چې د خیبر پختونخوا گورنر بلاسود کرزی ورکولو پروژې کې قبایلو ته د کرزو ورکولو کار شروع کړي چې ځان له پرې خپل وړوکي کاروبار شروع کړي چارواکي وایي چې دغه پروژې لپاره یې ټولې 1500 میلیونه روپۍ بیلې کړي دي خو د قبایلی سیمې ځینې خلک وایي چې دغه کرزه کمه ده او باید په دې کې اضافه ورکړل شي په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکړي
د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره فاټا ډیولپمنټ اتارټي وایي چې د قبایلی سیمو خلکو لپاره د خیبر پختونخوا گورنر د بلا سود قرضې ورکولو پروژه باندې کار روان دی او دې لپاره یې په اولنی پړاو کې خواوشا 1500 میلیونه روپۍ بیلې کړې دي دغه اداره وایي تر اوسه یې په باجوړ مومندو او کورمه کې د خپلو مرکزونو نه خلکو ته قرضې ورکول پیل کړي دي او ډېر زر به د خیبر ایجنسۍ په ګډون په باقی پاتې سیو کې هم د دغه پروژې مرکزونه خلاص شي په دې حکله د قبایلی سیمو د پرمختیایي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي انډستریز اسیسټنټ مینیجر وسیم خان اورکزی مشال ریډیو ته وایي
د دې کرایټیریا ټولو لپاره وو ایجنسیانو لپاره ټولو خلکو لپاره جنرال ډېر آسان شرایط دي صرف یو فارم دی چې کوم 200 روپۍ قیمت دی هغې نه علاوه شناختی کارډ دی بس دې نه علاوه مونږ نور هیڅ قسمه ګارنټي یا سپانسر یا هیڅ شی نه دی اخې بس ساده به خپل هلته اخو دفتر ته به اغوځي او فارم به راخلي او خپل شناختی کارډ به ورکوي او دوته به بیا قرضه ایشو کیږي
دوی زیات تکړه عامو کسانو لبه 50,000 روپۍ قرضه او هنر لرونکو کسانو لبه 1,00,000 روپۍ قرضه ورکولی شي خو بیا د خیبر سیمې او ځوان امیر پریدی چې د پیښور پوهنتون زده کوونکی دی وایي دغه قرضه کمه ده او باید په دې کې اضافه وکړی شي
ستاینه کوو چې یو ښه سکیم دی خو چې کوم اماؤنټ دی یا کوم پیسې چې دا د نه ورکولو برابر دي په کار چې کم از کم چې 5,00,000 نه 10,00,000 روپۍ پورې شي چې سرکاري یا ملک یا دې نه پکې ساین نه وي چې پرایز یې آسان وي نو زه خو دا وایم چې مزدورو لپاره پیسې پکې زیاتې کی کوم چې داسې یتیمان دي هغوی پکې ځان لکوټه شي زنانو کوټه پکې اضافه کړی شي.
فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکو وویل چې دغه قرضې دوی هغو غریبو خلکو له ورکول غواړي چې په لاندې کچا یو وړوکی کاروبار پرې شروع کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا کې دولس نیمې، کابل کې دولس، دلته د پاک په سټوډیو کې د سهار اتنیمې بجې دي. د خبرونو لنډیز د ګلیاز نه.
دا افغان فوج یو اته کسیز پلاوی پون په پیښور کې د پاکستانی فوج له ځینو مشرانو سره کتلی او په دواړه خیزه فوجي همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستان د فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر پون په خبر شوې خبر پاڼه کې ویلي چې افغان پلاوی د پاک افغان پوله په اوږدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړې او دواړه غاړي د فوجي همکاري په پراختیا او د پولې په دواړو غاړو کې د امنیتي اقداماتو په ښه کولو سلا شوې دي. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوختی وایي امنیتي سرتیرو د دغه صوبې په مستوب سیمه کې په پرونی وژل شوو وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ قومندان ډاکټر منان بلوچ وژلی دی. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف وایي چې د هند په پټانکوټ کې د ترهګرو د برید له کبله د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوې لړۍ ته زیان رسېدلې. پرون په لاهور کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال نواز شریف وویل چې پاکستان هر ډول ترهګري غندي او د دې ناصر له منځه وړلو ته ژمن دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر وایي په هغه هیواد کې هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نوم وژنې کیږي. د یادې ادارې مشر زوره یوسف تیر مازیګر له مشال اړو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د غیرت په نامه د ښځو وژنو کې د نورو کلونو پرتله هیڅ کمی نه دی راغلی. د کونړ د سر کانو ولسوالۍ امنی قومندان د ماین په چاودنه کې وژل شو. د کونړ د امنی قومندان مل پاسوال سید حبیب سیدخیل په وینا دا پیښه پرون دغه ولایت په سر کانو ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د افغانستان د ګوند د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره نن هندوستان ته ځي. د ترکیې د بارنو چارو وزارت وایي چې روس له هغې د جنبرۍ په 19مه نیټه یو روسي الوتکه د دې هیواد فضايي حدودو ته داخله شوه. د هیواد په اعتراض کې د روسي سفیر حاضر کړی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د امریکا د ولسمشر په توګه د مذهبي ازادۍ د ملاتړ د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یو امریکایي جمعه ته لاړ شي.
ګلیازو چې د خبرونو لنډی دي درته وړاندې کولو. اوس درته د پاکستان نه خبرو شو. د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي احمد الله وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې یوه مهمه غونډه وشوه چې پکې د ملک د مجموعي سلامتۍ او اقتصادي صورتحال جایزه واخیستل شوه. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان دا وخت تر ټولو لویه مسله ترهګري ده او دا تسلیمول پکار دي چې د پاکستان ترقی د ترهګرۍ د خاتمې سره تړلې شوې ده، ځکه چې سرمایه‌کاران تر هغه وخته پاکستان ته ناراضي چې تر څو په دې ملک کې امن نه وي. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې په قومی ایکشن پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد وکړی شي. حکومت ته به دا احساس نه وي خو په اولس کې دا تاثر پیدا کیږي چې سیاسي مشرولي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې سنجیده نه ده. ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ اوس تر خارونو پورې را رسیدلې ده، ځکه چې دا وسلوال په خارونو کې پټ دي او د دوی سہولتکاران هم دلته دي. نو دوی د خپلو پټنځایونو نه راوستل نه صرف د استخباراتي ادارو او قانون نافذونکو ادارو کار دي، بلکې په جمهوریت یقین لرونکو ټولو سیاسي ګوندونو له هم د وسلوالو پر ضد یو دریس خپلول پکار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د سیاسي ګوندونو کارکونان په هر کوڅه او هر کلی کې وي، نو دوی له د خپلو کارکونانو داسې تربیت کول پکار دي چې په کومو ځایونو کې ورته هم څه خطره په نظر راشي نو فوراً د قانون نافذونکو ادارې خبروي، نو داسې به ممکنه وي چې په ترهګرۍ قابو وموندلې شي. جنگ ورسپانه هم خپل اداریا د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په شوې غونډه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم د دې یقین دهانۍ باوجود چې د وفاق او سند حکومت اختلافات له وجې په کراچۍ کې روان اپریشن ځنډول ورته په هیڅ صورت کې قبول نه دي، خو عملا داسې محسوسېږي چې د رینجرو اختیاراتو د شخړې له وجې د کراچۍ په اپریشن منفي اثرات پرېوځي او خصوصا اعلی چارواکو او اثر لرونکو خلکو پر ضد چې په کمې تیزۍ سره کاروایانې شروع کړی شوي وي نو هغه هماغه شان جاري ونه ساتلی شوي. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې سند او کراچۍ په شمول ټول ملک د کرپشن او نورو جرمونو نه پاکولو لپاره پوره قوت سره مهم چلول پکار دي او یو تن ګوند علاقې او یا یوې صوبې له د شکایت موقع نه دي ورکول پکار چې کاروایی صرف د دوی پر ضد کیږي او کراچۍ اپریشن هم په داسې صورت کې کامیابۍ سره خپل منطقي انجام ته رسیدلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
تاسو مشال ریډیو ته وګی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو له وسلوالو بریدونو ښکاري چې طالبانو په دغه هیواد کې پر یو نظریاتي جنگ لاس پورې کړی دی چې سکولونو او پوهنتونونو ته یې مخه کړې ده او ماشومان او استادان وژني. بلخوا فارن پالیسي مجلې د افغانستان په سیاست کې ستونزو ته کتنه کړې او د انتخاباتي اصلاحاتو په لاره کې د خنډونو وجوهات په ګوته کړي دي. د مقالو مهم ټکي ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید لاکال پوره نه و چې وسلوالو یو وار بیا استادان او زده کوونکي په نښه کړل چې دا ځل یې هدف د باچا خان پوهنتون و. ورځپاڼه لیکي له برید سره د دې خبرې تصدیق وشو چې طالبان په پاکستان کې نظریاتي جنگ روان کړی دی چې مخې ته یې د هیواد له 2 لکو زیات سرکاري او شخصي سکولونه دي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو له دغه ستراتیژۍ په اغېزمن شو کې د سوات ملاله یوسفزی تر څنګ 15 کلن هلک اعتزاز حسن چې د ځانمرګي برید په مخه نیولو کې وژل شو او د چارسدې پوهنتون په برید کې وژل شوی پروفیسر حامد حسین شامل دي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو د دغو فعالیتونو هدف په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو بدل اخیستل دي. خو بیا د نړیوالې ترهګرۍ ډیټا بیس ښایي چې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو بریدونه سیوا شوي دي. د ډیټا بیس تر مخه د کال 2009 تر 2008 پورې پر تعلیمي ادارو بریدونه 280 چې دغه حملې د کال 2009 تر 2013 کال پورې شپږ سوه 240 ته ورسېدي. دغه معلومات دا هم څرګندوي چې د طالبانو په تکتیکونو یا طریقو کې بدلون راغلی دی. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې اوسنی سیاسي بحران د پخواني ولسمشر حامد کرزي له حکومته دې حکومت ته منتقل شوی دی، خو اوس د امنیت او حکومتدارۍ حالات په دې لا نور خراب شوی دي چې د هیواد اوسنی حکومت د معنا ډک پرمختګ نه دی کړی. مجله د تیر کال په اګست کې د شوي یوې نظر پوښتنې په حواله لیکي د حکومت واک یو کال پوره شو خو د حکومت د خوښۍ شرح تر 40% کمه ده. تر هغې راهیسې دغه حالات په خرابېدو دي. مجله لیکي په جولای 2015 کال کې چې له هغه وخته 8 میاشتې مخکې د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن په جوړښت موافقه نه راتلله، وروسته یو 14 کسیزه کمیشن جوړ کړل شو. په دې کې د ملګرو ملتونو یو غړی هم شامل دی چې د رای حق ورته ترلاسه نه دی. د موافقې له مخې دا هم ضروري وټاکل شو چې اشرف غنی په 2 کالو کې دننه د افغانستان اساسي قانون په رڼا کې یوه لویه جرګه راوبولي. بلخوا وټاکل شو چې په انتخاباتي پروسه کې بدلون به د راتلونکو حکومتونو او پارلمانونو پر جوړښت هم اثر پرې باسي. مجله لیکي د دغه ذمهوارۍ باوجود د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن زیاترو غړو خپله سیاسي اجنډا پر مخ بوتله او داسې وړاندیزونه ورکړل چې د عملي کېدو وړ نه او نه هم ورته ملاتړ ترلاسه و. مجله لیکي تر څو چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو په اړه یو قرارداد باندې موافقه نه وي شوې، تر هغې به د پارلماني انتخاباتو بل پړاو له نور ځنډ سره مخامخ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ستاسو پام اوس یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. ترکی وایي د روسي جنگي الوتکې یو ځل بیا د دې هیواد پر فضايي حدود خلاف ورزي کړې، خو ماسکو دغه داوه نه مني. په یوه وخت کې ناټو له روس غوښتي چې د دې سازمان هوایي حدود ته احترام وکړي. صادق رښتینی ته موضوع تفصیل وړاندې کوي.
ترکیه وایي یوې روسي الوتکې یو ځل بیا د دې هیواد پر فضايي حریم تیری کړی. د ترکیې لومړي وزیر رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ اخطار ورکړ او ویل که چیرې روسیه همداسې د دې هیواد پر هوایي حریم تیری ته دوام ورکړي نو د عواقبو لپاره دې هم چمتووالی ونیسي، خو په عین وخت کې روسیه دغه ادعا بې اساسه بللې. د اردوغان د خبرو مخکې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وویل وروسته له هغه چې د جنوري په 9 نیټه یوه روسي الوتکه د دې هیواد حریم ته داخله سوه، د هیواد په اعتراض کې د روسیې سفیر احضار کړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د شنبې په ورځ په خپره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې اس یو 4 جنګي جټ الوتکه په روسیا او انګلیسي ژبې د پرله پسې اختارونو سره سره د دې هیواد هوایي اریم ته داخله سوه. په خبر پاڼه کې راغلي چې انکاره دغه کار په سختو ټکو غندي. په عین وخت کې ناټو له روسیې غوښتي چې د دې سازمان هوایي حریم ته مسولانه احترام وکړي. د ناټو سرمنشي د شنبې په ورځ په یو خپاره کړي بیان کې وویل چې روسیا باید ټول لازم تدابیر په کار واچوي تر څو د فضایي حریم د تیری مخنیوی وسي. په بیان کې راغلي چې ناټو د ترکیې سره پر څنګ ولاړه ده. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دې هیواد کومې الوتکې د ترکیې پر فضایي حریم تیری نه دی کړی. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ترکیې لخوا د یوې روسي جنګي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د مسکو او انکرې ترمنځ اړیکې خرابې سوې. روسیې د دغه اقدام په اعتراض کې پر ترکیې اقتصادي بندیزونه ولګول چې له امله یې په ترکیې کې د صادراتو او تروریزم په برخه کې تاثیرات زیات شول.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف وایي په هغه وخت کې هر کال د زورو په شاوخوا کې د غیرت په نوم وژنې کیږي. نوموړی وایي د غیرت په نامه د وژنو په مخنیوي کې پاتې راتل د بشري حقوقو نه عملي کیدل دي. زموږ همکار انیس اجمل له زهرا یوسف سره مرکه کړې او په سر کې ترې د غیرت په نامه د وژنو په اړه پوښتلې دي. نو نوموړی وایي
ہمارے جو اینول رپورٹ ہوتی ہے اس میں تقریباً 1000 کا فگر
زمونگ دا ادارے پا کلنی رپورٹ کے دا ہر کال دا غیرت پنامہ دا وجن و شمیرے ہم دا سے خواہ شاہ زر راضی او پدے کے دا ڈیر مدینہ حس کمی ندی راغلی. دا غیرت پنامہ دا خز و دا وجن و دا شمیرے دا تیرو شاہ خواہ پینز شپگو کالو راہی سے ہر کال دا زر و پا خواہ شاہ کیوی. زہرا یوسف صاحبہ پا پاکستان کے دا غیرت پنامہ دا وجن و پیخی زیادہ پا کم موسموں کے مختراسی
یہ پاکستان کے ہر علاقے سے ہوتی ہیں اور جس میں پنجاب اور سندھ میں زیادہ ہیں.
پاکستان کے دا ہر سیمینا دا غیرت پنامہ دا وجنو پہ خسب کی گی خو داش میرے تا ٹولو زیادے پا پنجاب او سن صوبوں کے مخی ترازی. پا بلوچستان کے دا خزو پاڑا رپورٹنگ دیر کم کی گی نو زکا ہم اکثر دا غزائے رپورٹو ننوی. دا غسی بیا دا کبالی سیمونا اکثر دا غیرت پنامہ دا وجنو خبرونا کم رازی او دا غی وجہ حل تا سخت و لنیز بندیزونا کبالی کلتور او دا میڈیا نرسائی دا. او سومره چې د خیبر پختونخوا خبره ده نو د هغه ځای نه هم د غیرت په نامه د وژنو خبرونه راځي. خوشمیری د پنجاب او سند نه کمی وي.
پنجاب او سند کې مخابره نه کم ہے مگر بالکل آتی ہیں رپورٹ.
زہرا یوسف صاحبہ په پاکستان کې د میډیا او د بشری حقوقو د ادارو د غصب یا د زن نور ادارو لخوا د خزو د حقوقو په اړه د پوهاوی پروګرامونه هم کیږي. خو بیا هم هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نامه د وژنو خبرونه راځي. د دې وجوهات څه کېدای شي؟
دغه خواتین کې جو سټیټس ہے پاکستان میں
د بشری حقوقو په حواله سره په پاکستان کې د خزو په حیثیت کې بدلون را روان دی. خو دا بدلون ډیر ورو ورو را روان دی. زموږ په ټولنه کې خزه ته د ذاتی جائیداد په سترګه کتل کیږي. نو چې کله یو خزه بیا د خپل خوښې د واده خبره کوي یا یې څوک چرته چا سره هسې بدنامه کړي نو ووژل شي. بیا په پاکستان کې لکه د سند په څیر سیمو کې تر قبایلي نظام لاندې جرګه هم د غیرت په نامه د ښځې د وژنې پریکړه وکړي.
زہرا
یوسف صاحبہ په پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره ډېرې ادارې کار کوي خو بیا هم ولې تر اوسه ښځې خوندي نه دي او د یې حقوقونه عملي کیږي نه او د غیرت په نامه د وژنو قوانین ولې نه عملي کیږي؟
یہ جنرل مشرف کے زمانے میں اس میں ترمیم بھی آئی تھی اور اس کو
پاکستان کے دا پخوانی عامر پرویز مشرف پا حکومت کے دا غیرت پنامہ دا خزو دا وجنو پا قانون کے اصلاحات ہم شوی ہو او اس دا پا قانون کی او قتل لے. دا پخوا پسیر پا موجودہ وقت کے ہم خلق دا قانون استعمال کری او مجرم معاف کری. پا پاکستان کے دا غیرت پنامہ دا وجنو مخنیوی لپارا ڈیر قوانین جوڑ شوی دی خو عملی کی گینا
انفورسمنٹ میں بہت کمی رہ جاتی ہے.
مشال راڈیو ستاسو پخوخا ستاسو پجبا د خبرونه په دې برخه کې ورزو د افغانستان کونړ ته. د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې تیر مازیګر د ماین چاودنې له امله د یادې ولسوالۍ د امنیت قومندان په ګډون درې تنه وژل شوي او څلور ټپیان دي. د کونړ امنیت قومندان وایي په سیمه کې جګړه هم شوې چې پکې وسلوالو مخالفینو ته هم مرګ ژوبله اوړېدلې ده. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري اورو.
د کونړ امنی قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو غوښتل چې د نوابات پلس سره نږدې په یو غره کې امنیتي پوسته جوړه کړي. په یاد سیمه کې وسلوال مخالفینو له وړاندې ریموټ لرونکی ماین ځای په ځای کړی و چې غونډۍ ته د افغان ځواکونو ختلو سره سم پرې چاودنه وشوه او پکې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د انفجار په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په وژل شوو کې د سرکانو امنی قمندان هم شامل دی. قمندان وایي له چاودنې وروسته په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته هم شوي چې پکې درې وسلوال طالبان وژل شوي او څلور زخمیان دي. د کونړ عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د پیښې له ځایه درې جسدونه او څلور ټپیان راوړل شوي دي چې د ټپیانو روغتیایي حالت ډاډه ښودل شوی دی. د سرکانو ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي امانت خان وایي د خپل قمندان او نور دوه کسانو په وژنه غمجن دي.
دا ډېره خواشینونکې واقع ده او موږ د سرکانو ولسوالۍ او خاص د ټول کونړ اوسېدونکي په دې کار باندې ډېر خپه یو. ډاکټر صاحب یو داسې سړی چې موږ درې څلور کاله تیر کړي دي خو په دې څلورو کلونو کې زه داسې یو څوک نشم پیدا کولی چې د ده نه بازار شوي. د ټول عمر د ولسونو سره د خلکو سره ډېره ښه وضعه کړې ده. ټول خلک ترې راضي وو. قدیر صاحب امنیت مبارک شاه الله دې خبر د نور نه ډکي. ډېر یو مسلمان یو مجاهد یو وطن پرسته سړی و. دا به الله پته ولګېږي وروسته زموږ افغانانو ته چې زموږ څنګه افغانان لرې کېږي د منځه د بل چا په اشارو باندې د بل چا په خبرو باندې.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاز مشال ریڈیو تا وگی هم په ننګرهار کې پاتې کیږو. په فرهنګي چارو کې د ننګرهار د والي سلاکار او د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د هنري او ادبي خبرونو چلوونکي محمد زبیر خاکسار د شنبې په شپه د ناسرګند وسلوالو لخوا ووژل شو. تر وخت په جنده کې پر دولتي چارواکو او فرهنګیانو سربیره د هغه په سلګونو تنو مینهوالو ګډون کړی و. نور حال د جلال آباد نه د مشال لیلو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکړي.
د فرهنګي شخصیت خبریال او د ادبي بندرونو سرلاري محمد زبیر حسرت جنازه د شنبه په ورځ مسبخین 2 بجې په جلال آباد ښار شیرزو لوبغالي کې ادا شوه چې پر دولتي چارواکو او فرهنګیانو سربیره د ارواخات په سلګونو تنو مینوالو پکې ګډون کړی و. دروخت د جنازې د ادا کولو پر مهال د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل
د درد او د خفګان ځای دی چې نن موږ یو فرهنګي شخصیت په خپلو خلکو مین دغسې یو شخصیت د لاسه ورکړ. خاکسار شهادت یو لوی درد دی. شخصا ما ته چې په دې لږ وخت کې ورسره زه آشنا شوم څنګه چې تخلص دی هماغسې خاکسار انسان.
د ننګرهار والی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د ملي امنیت شورا سلاکار انی پتمر د خواخوږی پیغامونه هم ولوستل. د ننګرهار د ملي راډیو ټلویزیون امیر انجینر زلمی په خپلو خبرو کې وویل چې دوی یو رښتینی او اقویونکی همکار له لاسه ورکړ.
دیرش کاله موږ سره په راډیو ټلویزیون کې پاتې شوی دی. دوه ورځې مخکې چې ما سره ناست وې ویلې چې په ننګرهار کې صنعتي نندارتون دی او زه به د خپلو صنعتګارانو هر تولید خپل ولس ته معرفي کوم او چې دا افغانستان خدای جوړ کړي او خپل مصنوعاتو نه د استفاده وکړي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې ارواخات خاکسار د هر بندر مالګوا.
هر مجلس کې چې به خاکسار نه و مجلس به بی مالګي و. دا تیره شپه هم موږ ناست یو مجلس هم لره او بیا هم هڅه کوله چې خاکسار پیدا کړو مګر خاکسار پیدا نه شو. خاکسار همداسې لاړه پسې. د ادب د یو مینهوال په توګه یې ډېر دردولی یم.
ارواخات محمد زبیر خاکسار اوږده کلونه د افغانستان د هنر او فرهنګ خدمت ته ملا تړلې وه. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د هنري پروګرامونو په تولید کې فعاله ونډه اخیستې وه او د یو ژمن او فرهنګي شخصیت په توګه یې په ډیرو لویو غونډو کې د ویاندوی له لارې د سولې او امن پیغامونه ورکول. ارواخاد محمد زبیر خاکسار د جنوری په نهه ویشتمه نیټه په سخرود ولسوالۍ کې له یوې میلمستیا نه کور ته په لاره و چې ناپیژاندو وسلوالو په ډزو وواژه او د جنوری په دیرشمه نیټه یې خاکي جسد په جلال آباد ښار مقام خان هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ کې. امریکایي ورځپاڼه واشنگټن ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې له افغانستانه د ځواکونو وتو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پلان په حواله په کانګرس کې خبرې روانې دي. په افغانستان کې د حکومت د څارنې یوې ادارې پرون په خپل راپور کې ویلي چې د یو کال مخکې پرتله دا وخت د افغانستان حالت ډېر خراب دی چې پکې وسلوال په مضبوطېدو او اقتصاد په کمزور کېدو دي. د مقالې نورې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
واشنگټن ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د دې هیواد د بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرال جان سوپ کو په افغانستان کې د بدامنۍ زیاتېدو ته په اشاره وایي. د افغانستان په هرو څلورو کې قریبا د یوې ولسوالۍ طالبانو لاسو ته د پرېوتو خطر ده. د په خبره په مجموعي توګه افغان حکومت د هیواد په یو اویا فیصد برخه کنټرول لري. سوپ کو کانګرس ته په خپل څلور میاشتنی رپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د 2001 کال را په دویخه د نور هر وخت پرتله دا مهال طالبان په ډېرو سیمو کنټرول لري. نوموړی په خپل رپورټ کې وایي د وسلوالو ډلو راپورته کېدو خطر، نړیوالو ځواکونو کې کمی، د تعلیم یافته او هنر لرونکو خلکو نور هیوادونو کې پناه اخیستل او د نړیوال اقتصاد د کمزور کېدو له کبله د افغانستان حالات نور هم خرابېدای شي. ورځپاڼه کې راغلي دې حالاتو ته په کتو سره امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر دې مجبوره شو چې په افغانستان کې د ځواکونو کمولو پلان ته بیا کتنه وکړي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړه چې په 2019 کال کې له افغانستانه د ټولو ځواکونو ویستو پر ځای به په دغه کال کې 9800 ځواکونه په دې هیواد کې پرېږدي چې بیا به دغه شمېره 5500 ته راکمه کړي. سپینې ماڼۍ په استاد دا اختیار هم ورکړی چې داعش ډله په نښه کړي. داعش وسلوال ډله په افغانستان کې ځان مضبوطوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاشت ارنس د جمعې په ورځ ویلي وو چې دا مهال افغانستان په سخت مشکل کې راګیر دی. د ده په خبره دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونه د شاوخوا یوه کال راهیسې په خپل هیواد کې د امنیت ذمهواري پر مخ وړي، خو نوموړی وایي موږ وینو چې افغانان غواړي د خپل هیواد دفاع وکړي. دوی له مرګ جوبلې سره مخ کیږي خو بیا د جګړې لپاره راپورته کیږي. ځینې امریکایي چارواکي وایي د 2019 کال مخکې چې څومره هم ممکنه وي باید چې زیات نه زیات امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو. کورمه قبایلي سیمې ته په کورمه کې د فرقهیي د شخړو له وجې بې کوره شوي خلک وایي یو نیم کال وړاندې ورته د خپلو کورونو د بیا آبادکارۍ لپاره د بینک چیکونه نمبرې ورکړی شوې وي خو پیسې ورته تر اوسه نه دي ورکړل شوي. د شلودان سیمې دغه متاثرین وایي د حکومتي چارواکو سره رابطې کړي او د بینک دفترونو ته ورغلي خو پیسې ورته نه دي ورکړل شوي. په پېښور کې د مشال خبریال طارق ورکزی د دغو خلکو او چارواکو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
د شلوزان تنګي یو شمېر متاثرین وایي پولیټیکل انتظامی ورته یو نیم کال وړاندې د بینک د چیکونو نمبرې لا دې لپاره ورکړی وي چې هغوی سره به په بیا آبادکارۍ کې مرسته کیږي خو کورونه یې تر اوسه ړنګ پراته دي ځکه چې د مرستې پیسې ورته نه دي ورکړی شوي. ماستر ګل عظیم هم په هغه کسانو کې دی چې بیا آبادکارۍ کې پولیټیکل انتظامی ورته د مرستې لپاره د چیک نمبرې په کال 2014 کې ورکړی وي. ګل عظیم دغه ستونزه داسې بیانوي.
د ماستر ګل عظیم په خبره کم متاثرینو ته چې چیکونه ورکړی شوي وو هغوی سره مرسته شوې ده خو چې چاته د چیکونو نمبرې ملاو شوي دي هغوی سره مرسته نه ده شوې.
اشمات نه میږي چې ویر شو چې مو چیکونه تاسو
سرکاری ریکارڈ تر مخه د کور مې په 250 کلو کې د فرقایز شخړو لامل شاوخوا 2500 کورونه په مکمله توګه تباه شوي او 1350 ته معمولی زیان رسیدلې دي. په 2012 کال کې د بیکورشیو خلکو د بیا آبادکاري لپاره حکومت لخوا د یو ارب او بیا کروڑو روپو د اعلان وروسته د ړنګ شویو کورونو لپاره 3 لکه او د کورونو سرسري زیان لپاره 1.5 لک روپۍ د سیمې متاثرینو ته ورکول کیږي. د برا کور مې مرستیال پروټیکل ایجنټ نیک محمد مشال لوډیو ته وویل کوم کورنۍ او ته چې د بینک د چیکونو نمبر یې میلاو شوي دي خو امداد ورسره نه دی شوی، هغوی د دوی سره رابطه وکړي. فورما کې تصدیق شوي 2000 خندانونه داسې دي چې هغوی په 2001 کال کې فرقایزه شخړې د شروع کېدو وروسته د بره او کوزي کورمې نه بېکوره شوي دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي پروفیسر حامد حسین چې د باچا خان پر پوهنتون په وسلوال برید کې ژوند له لاسه ورکړ، په اصلي مانو کې د باچا خان د سپیڅلي فکر د وارث په توګه نړۍ ته وپیژندل شو او نه یوازې پښتون قام بلکې ټول پاکستان به د هغه دغه قرباني تل یاد ساتي. د دغه لیک مهمه برخې له فرخنده اسد ناورو.
په ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه کې علي نوبل احمد لیکي، د 400 پر باچا خان پوهنتون په وسوال برید کې د پروفیسر حامد حسین مرګ یوه لویه خلا رامنځته کړې ده. لیکوال وایي هغه یو ځوان او تکړه استاد وو او دغلته د ارګانیک کیمستري یوازینی استاد وو. ایکسپریس ٹریبیون لیکي د پروفیسر حامد حسین مرګ د پاکستان د ریاست ناکامي هم ښایي، ځکه چې هغه یو استاد وو، دغلته د تراګرو سره د مقابلې لپاره نه و تللی. د هغه مرګ د پاکستان لپاره یوه د شرم خبره هم ده چې په داسې حالات کې د خپل ولس په تحفظ کولو کې ناکام ښکاري. په دغه پوهنتون په هغه ورځ برید وشو چې کله د خان عبدالغفار خان د تلین د لمانځلو په مناسبت یوه مشاعره کیدونکې وه او په دغه کې د ګډون لپاره ګڼ خلک دغلته ورتلل. په پاکستان کې د پېښور د آرمی پبلک سکول د پېښو وروستو څېړونکي په حکومت او امنیتي ادارو داسې تورونه لګوي چې ګنې دوی باید د تعلیمي ادارو تحفظ خوندي کړي او د یو سکول د امنیت ساتلو ذمهواري د استاد نه ده، بلکې حکومت ته د دې لپاره منصوبه بندي وکړي چې دغه کار به څنګه سرته رسوي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې ګڼې داسې حملې وشوې چې په نړیواله کچه یې غندنه وشوه. په کوټه کې په هزارګانو بریدونه وشول او ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. له دې سره سره په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د نامنې پېښې دوام لري چې پښتانه په سخت فکر او اندېښنو کې اچولي دي. لیکوال وایي که استادان لکه د پروفیسر حامد حسین غوندې په خپله د خپلو شاګردانو تحفظ ته راووزي، نو بیا د امنیتي ادارو کار څه دی؟ هغه کولی شو چې ځان یې پر دغه وخت یو طرف ته کړی وو او داسې ژوند بد شوی وو، خو هغه داسې ونه کړ او پر ځای د دې د وسلوالو مقابله وکړه. ورځپاڼه لیکي هغه په صحیح مانو کې د باچا خان د سپیڅلي فکر وارث وو او په رښتیاو کې یو اتل وو چې لکه د باچا خان غوندې به یې تل تر تله یادونه تازه وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې 1500 فنکارانو ته هر میاشت دیرش زره روپۍ ورکولو کار پیل کړی دی. د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک تیر مازدیګر په پېښور کې د پښتونخوا د فنکارانو او هنرمندانو یوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د پښتونخوا فنکاران او هنرمندان د امن سفیران دي او فنکاران له تېرې یوې لسیزې راهیسې په سختو حالاتو کې د ترهګرۍ مقابله کړې ده. بلخوا هنرمندان د حکومت لخوا د مالي مرستو ګام ستایلی دی. دغې غونډې ته د مشال ریډیو خبریال غلام غوث هم ورغلی او دا راپور برابر کړی.
تیر مازدیګر په وزیر اعلی هاوس پېښور کې د پښتونخوا د ادب، موسیقۍ، ډرامو او فلمونو او د موسیقۍ د آلاتو غږولو سره تړلي هنرمندانو ته هر میاشت د مالی مرستو ورکولو لړۍ پیل شوه او په دغه مهال د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې مشر او د پښتونخوا صوبې مرستیال چیف سیکرتر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل په لومړۍ مرحله کې به د صوبې 1500 هنرمندانو ته مالی مرستې ورکول کیږي.
کسان دی خدا فنکارانو باندې ډسانو باندې احسان نه دی، دا حق او هغه خپل حق ملو شو. زمونږ د پردې د حکومت د پردې عزت او ځای خبره ده چې موږ له خدای دا توفیق راکو چې دې جوګندې کړو چې هغه خپل حق ورکو. 1500 روپۍ دي اتنو میاشت لپاره، 1500 روپۍ میاشت.
د فنکارانو غونډې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
گزشتہ ایک دہائی سے ہم بدترین دہشت گردی اور اس کے خلاف
د تیری یوی لسیج رہسی مونگ د ڈیری زیاتی ترگرئی او غیر اعلان شوی جنگ سر مخیو خود امن دے سپیرانو یو وڑختا د دې سختو حالاتو مقابله کړی ده او لسته د امن او زغم پیغام ورکړی دی او بلې خواته دوی نړۍ ته د دې ځای د ولس اصلي مخ ښودلی دی. د راروان بجټ نه زه د 500 کروڑ روپو نه د هنرمندانو او فنکارانو د خیر ښېګڼې لپاره د ځانګړي مالی فنګي قایمولو اعلان کوم او د دې ترڅنګ په هره ضلع کې د آرټس کونسل او کلتوري مرکز د جوړولو اعلان کوم. په وزیر اعلی هاوس پیښور کې ګڼ شمیر هنرمندانو د پښتونخوا د حکومت لخوا د صوبې 1500 هنرمندانو ته هر میاشت د 10,000 روپو ورکولو د دې ګام د پیلولو ډیره ستاینه وکړه او د پښتو موسیقۍ استاد نذیر ګل او د ډرامو هنرمند اسماعیل شهید په دې لړکی مشال ریډیو ته وویل
فنکار خو یو ټست دی هغه خو نور کار نه دی ز نور نور نه دی دا یو آرټس دی دا یو فنی ز دی ټپا چار به ځنی مکای به غته غزل میوزیک ز دی نو دا مونږ خو لکه دې کې داسې فنکاران شته غریبانان چې هغه به وس دی به دس دی نو دا مونږ لکه ډیره خوشاله خبره ده چې داسې حکومت زموږ د فنکارانو ګلکارانو موسیقارانو موزیشنانو سره کومک کوي
ټول فنکاران خوشاله زکه چې د هر چا مطلب دے اروزی لگا خط طریقے سر روان نشا زکا ٹول فنکاران غریبانان دی
د هنرمندانو او فنکارانو لپاره د پښتونخوا د حکومت د دې نوی ګامونو په اړه په دستوره کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړو او نوموړی وویل چې د هغه د ګوند حکومت به په پښتونخوا صوبه کې د کلتوري هلو ځلو د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کوي او د